سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې د بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د تاریخي مشر ویلي دي لامه ژوند د ښځو نجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په روستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورځ ده او له 1980 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراني ځواکونه توانېدلې د روسي له دفاعي کرښو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. ینس ټلټنبرګ پرون پنجشنبې د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې وویل چې اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو په وړاندې ورو ورو مخته ځي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول. شمالی کوریا نن ویل چې د 15 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالی کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د سیالي د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالی کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی. خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپتل دی همغه سي چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي کسان د ګازو د لیکېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. بل کس د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو بل مړی وروسته بیا موندل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن دریمه پرله پسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله کله کولی شي له دې دروازې واوړي یا پېښور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جزئیات درکوو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي له امله شکایت کوي. کونړ ته به هم ورشو او د کونړ په اړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو. د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر اثر تر رامنځته شوې وسلواله شخړې وروسته د پاکستان له لورې د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو خلکو یې غوښتنې دي چې تر بل امره پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونو خطې وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نه وي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دي، وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یو سی، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وضعیت نورمال نه دی. بیا پرون لنډی کوتل ته لاړو، هلته مشقه وه، جومات کې مشقه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنګ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپه کول توان نه لرو، جماعت کې شپې ګوګر نه لرو. افغانان هم دلته دغه سیستم سره مخ دي، هیله مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوې او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړې دي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی. خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربی د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي، وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
left behind by American forces. There was
لا امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دی پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لک تجهیزات او الوتکې هلته پاتې شوې چې هغه هم له منځه وړل شوې او د کارولو وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې زموږ څخه پاتې شول او طالبان کولی شي هغه وکاروي، د هوایي ډګر او د اور وژنې یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولی شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 40 زرو پوشونو، د 300 زرو څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنګي مهمات طالبانو ته پرېښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هېواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هېوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیاد فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخنیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیلې کې قدرت برسونه حفظ مکنه سلاست.
خپلای ندیم ادا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کی او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي جدي اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلات راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوای لري د اجوا پورې خورما پکشته ده. نسا کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3 ټن په اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راته ویل ک څه هم د ګردي او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردي کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غیر سره گردفشانی کیږي، دا غیر مشینونه دی او کرده په مجموع کې دلته لگا ده. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا یې کو. کدا پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څو ونه د حاصل نه پاتې دي، یو د گردې د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوخه کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او څو کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت څو کال له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو افتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هیوادونو د خرما د واردولو څخه نیوای وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوس یې شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیه په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې وته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نیو دیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 1900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقه تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله وربندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنگي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیه غوښتنه کړې چې د اوکراین لشکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر شول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ لټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوري شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي چې له امله دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغېز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبله ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې زه کار کوم پروګرامون دا نو دوم دا ورته ګور تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم به انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي دمته په سچ راپورته کړی لانه دی لکه انټرنیټ چې فعال کو دوه نیمه جی بی دی مشتر کوي په 240 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مرته کار نه کوي مور کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دونی می جبی سره ګرځي او کار دار کاونی چمور درې څلور ورته مالک وو د کمزوري د خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار ښار نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټ څخه کار اخو نیټ ډیر کمزورې دی موږ خپله د روشن نیټ کارو بی سیم سلام درې سره مو کار کړی دی کیفیت کې بیخي په صفر کې ضرب دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي در ملک سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د ښار ووځي مطلب دغه تبلاش نه هیو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په دانیجې پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو څخه اورېدلي دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه 110 افغانۍ ټاکلې خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورالله نوروی د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د ده په خبره د انټرنیټ بیې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزي کچه باید یاد ستونزه حل شي.
هغه انشاءالله کار په شروع دي موږ د دې سره د جنډې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي انشاءالله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کړو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې دا نیمګړتیا راوباسو اخته یو چې دا نیمګړتیا په ګوتو کو انشاءالله هغه به پراتلې جنډې کې انشاءالله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به انشاءالله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 50 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلورمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
و موریده چې په کندهار کې د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلوده بل پلو د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لسګونه میولرونکي او غیر میولرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي دي او ادا یې کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتي او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستیال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړې دي او د پرې اریزه کړې ده. د زابل سیمې طالب چارواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنې جواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته عرض شوی ودای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څور زمخ کې پرغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایز طالب چارواکی د زمکه په سر په یو حقوقي داوکه له د سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دا یې کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ځمکې په باره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماته د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سه زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو. مګر دا وخېج شل دی کې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو د غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام حسن دی، د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وهندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې غواړي چې د محصلین نوم بدګشه ونه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشه نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مستقیم شاګردان یو د امکانات او بدره شهر سور کوي. دلی برخه کې مستونز دي کسان له لکیږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي، او کسانو په جن سینو تم د وستونه کار اخستل کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي. او بدره شهر د سمستر نه پاتره سیږي بدره شهر د مونو پلان کې لري چې د سرنومې شو په ځای دوه میاشتې بدره شهر ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات له وچکالۍ سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالۍ ده.
غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریږدم. د ازیش خانی امکانات نشته، مخکې سلسله بود یو غو د دغه بغاړه اخیستو ارشي مطلب دوا او شیبه راوړو. اوس هغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام دی روغتیا رئیس پر ورو رسوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي، ټول دوا دی باندې راوړي. دا خلک ډیر مسکینان دي، یا ډبلیو پی یا ایم ایف یا یونیسف دي. پاملرنه ورته وکړه، بیرته د سلسله به اوپراسي. نو دا خلک ډیر تکلیف دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00420221 24 201.
دوی منی مای تراورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه.